دواتو هم راپورونه لرو خور لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ په وروستیو مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل آند دا خبرونه وړاندې کوي.
یوې زورورې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې په سلګونو کسان وژلې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعت کړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 5 کلن پروګرام په طرحې کار پیل کړی. یوې زورورې زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې ښودل شوی نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. که څه هم د تلفاتو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو ځینې رپورټونه د افغان چارواکو له خولې وایي چې دې زلزلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 30 او زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. دا زلزله چې تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ په وروستیو لسیزو کې تر ټولو سخته زلزله ښودل شوې. د تخار د والي وایان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د خار اړوند په بهاجري لیسه کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او 10 ټپیان دي. نوموړي وویل د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لس کسان هم یو شمېر کسان ټپیان شوي. د بدخشان چیرې چې د زلزلې مرکز د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل
در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهیدا در ولسوالی جرم از در وردوز از
اشکاتم در ننگرهار در امیر اختیه چارواکو بیا دقلت در زلزلی لکبل در 9 کسان و مرین او در لسگون و نور و تپیکی در نتاید کردی. در غراز پکنر بدخشان تخار لغمان پنشیر بغلان و یوشمیر نور ولایتونو که هم در زلزلی لکبل لسگون کورون و رانشوی او در امکان شده چی یوشمیر خلق با در ماتو گرد ولندی شوی بی. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لزلزلی 3 ساعت وروسته ویل چې دغه زلزله د ټول هیواد په کچه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د ویل که څه هم د زلزلې ساحه تر ډیره په یو شمېر ولایتونو متمرکزه وه، خو د دې اړتیا شته چې په ملي کچه اقدام وشي، ځکه د ده په وینا زلزله د ټول هیواد په کچه احساس شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعت کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبر پاڼه وروسته له هغې ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې ماین چاودنې له امله د دې کمیسیون 2 کارکوونکي ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ډول کړنې غیر انساني بللې او یاده پیښه یې په سختو ټکو غندلې ده. دې کمیسیون همدارنګه ویلي چې افغان دولت مکلف دی چې د دغه کمیسیون د کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. او د لوګر ولایت چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دوي چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د والي ویان سلیم سالی ازادي راډیو ته وویل چې د محل په خروار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ریختر په کچا ونیم درجه زلزله چې مرکزی د افغانستان په هندوکش غرونو کې خودل شوی دی، په ګوندی هیواد پاکستان او همدارنګه په هندوستان کې هم ټکانونه رامنځته کړي دي او دغلته یو شمېر ودانۍ نړولې. که څه هم له هندوستان څخه د تلفاتو رپورټونه نه دي رارسېدلي، خو ویل کېږي چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره دغه زلزلې په سواد درې کې تلفات اړولي. په پیښور او خواوشا سیمو کې هم ودانۍ نړېدلې. دغلته تر اوسه د 2 کسانو مړینه تایید شوې ده. ویل کېږي چې تر 100 زیات ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 5 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي وو چې د 2014 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د 5 کلن اقتصادي پلان مسوده چمتو کړي. تمه کېږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد په کور دننه په تولیداتو ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% او له دې هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لږ تر لږه 2 ترکی پولیس وژل شوي. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت د دیار باکر ښار کې په دې نخته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د دې ډلې وسلوال خی په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه 2 ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورت پلو په یوه غونډه کې وشو او تر 100 زیات کسان یې ووژل. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو څلور تنه نیولي. د سیزر ټاویلا په نوم د ایټالوي مرستندوی کارکونکي په سپتمبر کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر سیزر ټاویلا ډزو کې لاس درلود. تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې څلورم مشکوک کس په دې وژنه کې څه رول ترسره کړی. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټاویلا د برید وروسته د تېښتې لپاره کاروه. او د روسیې چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه دعوی رد کړي چې وایي د روسیې هوایي بمباری په سوریه کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لویو شمېر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپور ښایي یو له همدوی څخه وي. پرون د بشري حقوقو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمبارۍ کې د 950 ولسی خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنې وکړي. پیسکوپ وویل د روسیې پوځ د هوایي بمباریو پر مهال خپل اهداف په ډېر غور ټاکي او د ولسي خلکو خوندیتوب ورته مهم دی. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د زلزلې له زیانمن شوو خلکو سره د عاجلو مرستو لپاره تیاری نیول کیږي.
داسي عاجله دایر کردیم و روی نحوی بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقدامات دوباره صورت بگیره در مورد بحث میکنیم.
نن غرمه مهال یوې قوي زلزلې چې مرکز بدخشان ښودل شوی د افغانستان اکثره ولایتونه لړزولي چې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم رسېدلي. له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو او تاسو له وروستي احاله خبرو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ته د نغدي امتیازاتو کار یو پخواني متقاعد ولسمشر ته عادي خبره ده.
پخوانی ولسمشر هم چې د هغه یو دفتر یو کتابخانه یو د کاروبار دی هغه ورته ضروري دی. دوم دا دی ۳۳ میلیونه افغانۍ دا د یو دفتر دپاره ډېرې کمې پیسې دي.
د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو پلاوی د هاګ نړیوالې محکمې په غونډه کې مطرح کړی.
بشري حقونو د سرغړونې نظام د پوتې کېدو مخنیوی وشي تر ډېره حده پورې دولت په دې وتوانېږي چې د خپل قانوني دندې ترسره کړي.
دغه راز اروپا ته د کډوالو او د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د بالکان د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مشرانو د نوې پریکړې له حاله مخبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل نن یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان ولایت ښودل شوی دی د افغانستان اکثره سیمې لړزولې دي. په ډېرو سیمو کې دغې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم رسولي دي. دغې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر 0.5 درجې ثبت شوی دی. زلزلې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوی او ټکنونه د غراز پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم احساس شوي دي. زلزله نن ماسپښین د 1:30 بجې په شاوخوا کې شوې ده او پیاوړو ټکنونو په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د دغې زلزلې نه وروسته د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم یوې بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دا چې په دې غونډه کې له زلزله ځپلو سره پر کومو لارو چارو د مرستې په باب په کومو لارو چارو خبرې وشوې په دې اړه له کابله اسدالله لودین یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې له یوې پیاوړې زلزلې 2 ساعته وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیړنۍ غونډه جوړه کړه او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه چې زیانمنه شوو کسانو ته د مرستو پلانونه ترتیب کړي. عبدالله عبدالله وویل چې دغه زلزله د ټول هیواد په کچه ځاني او مالی زیانونه لري او یوازې په تخار ولایت کې 11 د ښوونځي ماشومان وژلي دي. ښاغلی عبدالله په دې بیړنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان دا زلزله بې ساري وه او د دې اړتیا شته چې زیانونو او زیانمنه شوو ته د رسیدګۍ په هدف په ملي کچه خلک همغږي او اقدام وکړي.
در سطح ملی ایجاب میکنه که
دی وای که څه هم د زلزله ساحه تر ډیره په یو شمیر ولایتونو متمرکزه وه، خو د دې اړتیا شته چې په ملي کچه اقدام وشي ځکه زلزله د ټول هیواد په کچه احساس شوې ده. موږ دا بیړنۍ غونډه جوړه کړه تر څو د وضعیت څرنګوالی وڅېړو. موږ به د بیړنیو مرستو په رسولو او هغو بیړنیو اقداماتو چې باید وشي خبرې وکړو. تر اوسه د بیړنیو حالاتو کمیټې د دې زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي، خو په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنه ښودل شوی دی. د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو له مخې د زلزلې په ننګرهار کې 9 کسان وژلي او د 70 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. دغه راز په کونړ، بدخشان، تخار، پنجشیر، بغلان، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زلزلې لسګونه کورونه وران کړي او دا امکان شته چې ډېر خلک به تر خاورو لاندې شوي وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې د زیانونو په اړه دوی څېړنې پیل کړي او اړو کسانو ته به هر څومره ژر چې امکان وي مرستې ورسوي. د افغانستان نننۍ زلزلې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا مزي پرې کړي او مخابراتي سیستم هم له ستونزو سره مخ کړی دی. د ساختماني چارو څېړونکي وایي چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې اکثره کورونه داسې جوړ شوي چې د زلزلې په وړاندې مقاومت کم وي. له بېلابېلو ولایتونو څخه خلکو ازادي راډیو ته په راستول شویو پیغامونو کې ویلي چې زلزلې ګڼ خلک زیانمن کړي او بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دا چې افغان حکومت او اړوند ادارې به وکولی شي په وخت د زلزلې زیانمنو شوو کسانو ته رسیدګي وکړي، دا به وروسته په ډاګه شي.
د زورورې زلزلې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه ډېر ځپلي. مرکزي د بدخشان کشم ولسوالۍ و دا چې دغې زلزلې په بدخشان کې څومره مالي او ځاني زیانونه پېښ کړي دي، څو شېبې مخکې مو د بدخشان د ولایتي شورا له رئیس عبدالله ناجي نظري سره خبرې وکړې.
معلومات ابتدایي که به ما از ولسوالۍ آمده، یعنی جایی که تحت پوشش تلفون است و حداقل دسترسی به وجود است، در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهید ها در ولسوالی جرم هست، در وردوز هست، در اشکاشم هست، در ولسوالی یمگان هست، ولی مناطقی هم هست کجا تلفون هم تحت پوشش آنتن تلفون و یا هم مناطق است که در طالبا حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر است، مثل ولسوالی وردوج، دره خستک در ولسوالی جرم، دره جهان در ولسوالی یمگان. معلومات ابتدایی است ولی ممکن ارقام بیشتر شود. در داخل فیض‌آباد هم در حدود 15% منازل آسیب دیده، یعنی تخریب کمتر شده.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس عبدالله ناجي نظري و چې د وروستۍ زلزلې له امله د خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې واموریدل، د زلزلې په بدخشان کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او تر اوسه هم بشپړ راپورونه چارواکو ته د زلزلې د زیانونو نه دي رسېدلي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناجي نظري څرګندونې مو حتما واورېدې. وروستۍ په سیمه کې د زلزلې د لعمله خلکو ته د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه چارواکو څه ویلي دي نور؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمیزو چارواکو وویل چې دغه زلزلې په کندوز ولایت کې او شپږ ولسوالۍ کې څه مالي زیانونه او خسارات نه دي اړولي. همدارنګه د تخار سیمیز چارواکي وایي چې هماغه پخواني ارقام دي، څه تازه په ارقامو کې او خساراتو کې څه تغییرات نه دي راغلی. خو د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې هلته په ارقامو کې د تغییرات راغلی. د بدخشان دیوالي معاون ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې پر رسیدلو راپورو کې ویل شوي دي چې لس تنه کسان وژل شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې، چې په یمګان او همداسې په هغه کې په جرم په درواز په دې ولسوالیو کې. هغه ویل چې همدارنګه په مختلفو ولسوالیو کې هغه راپورونه چې دوی ته ورکول شوي دي، یوویس کسان ټپیان دي. همدارنګه د بدخشان په سطحه په 23 ولسوالیو کې مرکز په شمول نږدې 1500 کورونه هم ویجاړ شوي دي.
په کندوز کې تر ټولو زلزلې ډېر زیات زیانونه کوم سیمې ته اړولي؟ یعنې په دې معنا چې په کندوز کې ډېر ورانی کوم ذکر رامنځته شوې ده؟
په کندوز کې داسې کوم ورانی نه ده، فقط د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د توپخانې سیمه وایي، داسې یو فرعي سړک ده چې هغه باندې کله ناکله داسې موټرونه تک یې هلته غر را ښویدلی ده، خو دومره هغه نه ده د عمومي لاره نه ده چې هغه د چارواکو په خبره چې د اندېښنې وړ، ځکه عمومي لاره د تخار کندوز هغه خوش ده، دا یو فرعي سړک ده.
بلې، اجمل آریان تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د دغې زلزلې ټکانونه یوازې په افغانستان کې دننه نه، بلکې په ګاونډیو په پاکستان او دغه راز هند کې هم احساس شوي. په پاکستان کې هم زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق هم دا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، راته ووایه چې څه ویل کېږي، دغې زلزلې کومې سیمې ډېرې ځپلې او د تلفاتو او نورو زیانونو په اړه څه ویلي دي چارواکو؟
من نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې د زلزلې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ځپلی دی. د پاکستان رسنۍ دا وایي چې دا زلزلې ټکونه په ټول پاکستان کې مات شوي دي، خو دغه زلزلې ټول خیبر پختونخوا کې راغلی دی. تر اوسه پورې د پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې زلزله کې تر یو سلو 15 زیات کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د خیبر پختونخوا لرې پرتې سیمې لکه چترال، بونیر، ملکن ډویژن، دیر دا سیمې تر ټولو زلزلې شوي دي. خو لکه څنګه چې زلزله ډېره شدیده وه، نو تر زلزلې وروسته په دغو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده او د ټلیفوني شبکې هم غیر فعاله شوې دي. نو تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دغه سیمو د تلفاتو کره شمېر نه دی ترلاسه کړی، خو دوی سرسري راپورونه پاکستاني رسنۍ ته خپروي چې تر اوسه پورې تر یو سل 15 زیات کسان وژل شوي دي، چې ډېرې په خیبر پختونخوا، په دغه دیر کې، په چترال کې او په دغه نورو سیمو کې دي. همداراز په قبایلي سیمو کې هم دوی زلزلې ډېر زیات ځان اړولی دی او د ژوند کچه په څېرمه په یوازې په باجوړي جلسې کې دغه زلزلې 15 کسان وژلي دي. دوی چارواکي وایي چې په یوازې پېښور په روغتونونو کې ډېر زیات ټپیان اړول شوي دي. زه مخکې زموږ هم یو خپلوان زخمي شوی دی، روغتون ته ورغلی وم، نو هلته تقریبا په روغتونونو کې ځای بېخي نه شوی، بېړنی حالت اعلان شوی دی. هغوی وایي چې مریضان که داسې سرسري مریضان یو هغه بیرونه درملونه کوي او کورونو ته لېږي. نو برېښنا قطع شوې ده، ځینې سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعالې دي. نو چارواکي وایي چې کېدای شي نن شپه ناوخته یا تر سهاره پورې دوی ته د مرګ ژوبلې کره شمېره راشي، خو دوی دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي د دې مرګ ژوبلې ډېره زیاته وي، ځکه چې دا زلزله چې وه 10 کاله مخکې په اکتوبر کې په 8 نېټه کومه زلزله راغلې وه، له هغې نه هم دا ډېره زیاته وه. هغه 9.1 او دا 8.1 ده. همداراز چې پاکستان دولتي چارواکي او ورسره د پوځ ژغورندې ادارې په هغه سیمو کې سرفات ډېر شوي دي، کورونه نړېدلي دي، هلته مرستندوی عملیات پیل کړي دي. او د پاکستان لوی درستیز چې کوم دی راهیر شریف، هغه هم د امدادي کارونو د څارنې لپاره پېښور ته راغلی دی.
زبی شفق له تاسو نه مننه. له پاکستان له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق چې د وروستۍ زلزلې له امله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو وروستیو مالی زیانونو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو لکه څنګه چې زموږ خبریال هم ورته اشاره وکړه، پاکستان په د 2015 کال په اکتوبر کې هم د یوې زورولې زلزلې شاهد و. دا زلزله د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې شوی و. شدت یې د ریختر په اندازه 1.45 زیات کسان یې وژلي وو او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه کړي وو. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د رامنځته شویو زیانونو په وړاندې د حکومت د اجراءاتو په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغې زلزلې له امله قربانیانو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او ویلي دي چې یوه کمیټه به معذفیږي چې له زیانمن شویو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. دغه راز له عکس څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر د روغتیا وزارت مسؤولینو ته هدایت ورکړی دی چې د زلزلې له امله ټپیانو ته عاجله درملنه وکړي. مخکې مو واورېدل په راپور کې چې د حکومت اجرایي رئیس هم نن د بیړنیو حالاتو د کمیټې غونډه رابللې وه او په دې اړه چې له زیانمن شویو خلکو سره او هغه کسان چې تر اوسه پورې زلزلې له امله د نړېدلو کورونو لاندې بند پاتې دي څه ډول مرستې رسولی شي، په دې اړه یې خبرې کړې وې. ازادي راډیو اوري د وروستۍ زلزلې له امله د وروستیو تلفاتو د ارقامو په او دغه راز دا چې زلزلې کومو سیمو ته ډېر زیانونه اړولي، په کومو سیمو کې ډېره ورانۍ رامنځته کړې ده، په دې اړه به تاسو له وروستي معلوماتو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ته د خاصې بودیجې تصویب د پخوانیو ولسمشرانو لپاره یو عادي کار دی او دا د هغه د حقونو او فعالیتونو په اساس دغه بودیجه تخصیص کیږي. په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول امتیازات د معمول خلاف نه دي او په ډیرو نورو هیوادونو کې هم معمول دي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر ته د بودیجې د ځانګړي کولو په اړه د ولسمشر غنی فرمان د خلکو په منځ کې یو لړ اندېښنې راولاړې کړي دي. یوسف انځتران پرې رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی دیو فرمان لمخې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر تشکیل منلای چې میاشتنی بودیجه یې له درویشتو میلیونو افغانیو اوړي. په اقتصادي چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار حضرت عمر زاخلوال وایي لکه د نورو هیوادونو په څیر پخوانی جمهور رئیس ته د قدر په خاطر دا کار غوره ګام دی او دا امتیازات د قانون په اساس ټاکل شوي دي. ښاغلی زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې ملت او حکومت د پخوانی جمهور رئیس فعالیت ته اړتیا لري او هغه ته امتیازات ورکول قانوني عمل او په نړۍ کې معمول دی.
پخوانی ولس مشران چې د هغه یو دفتر یو کتابخانه یو د کاروبار ځای هغه ورته ضرور دی. دوم دا دی 24,000 افغانۍ دا د یو دفتر دپاره ډېرې کمې پیسې دي. د دې نه دومره لویه مسله جوړول او د اخیسي ګرځول متاسفانه تاسف دی دی په مقابل کې همدا اوس زموږ پخوانی ولس مشر ښاغلی حامد کرزی په ډېرو ملي مسایلو کې روزانه مصروف وي. هغه داسې نه دی چې هغه د وظیفې څخه تللی دی او خپل شخصي کاروبار او ژوند دی شروع کړی دی.
نوموړی وایي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هر ورځ د هیواد په ګټه او د ملي وحدت د ټینګښت لپاره د بېلابېلو خلکو سره جلسې لري او باید چې بودیجه هم ولري. جمهور رئیس اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې د پخواني جمهور رئیس دفتر د دې یو ځانګړي بودیجوي واحد په حیث وپیژندل شي او ورته د بودیجه ځانګړي شي. په دغه فرمان کې دا بودیجه د میاشتې 23,000,000 افغانۍ ښودل شوي چې شاوخوا 4,00,000 ډالره کېږي. دغه فرمان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د هغه وړاندیز له امله کېږي چې پکې یې له جمهوري ریاسته د 45 بستونو د رسمي کېدو غوښتنه کړې ده. په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلان بیا پخواني ولسمشر ته د ډېرې بودیجې ځانګړي کول مناسب کار نه بولي. د دغې جرګې یو غړی نقیب الله فایق
قرار است معاونه $500,000
دی وایي چې ټاکل شوي د میاشتې $500,000 د حامد کرزی سیاسي دفتر ته ورکړل شي. آیا خلک د موبایل کارتونو پیسې د جمهور رئیس کرزی بل مقطع مامورینو ته ورکړي که باید په بل ځای کې ولګېږي؟ دا موضوع اندېښنې منځته راوړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پخواني جمهور رئیس ته د امتیازاتو ورکول له قانون سره کومه ستونزه نه لري، خو باید افغان حکومت د ډېرو لګښتونو مخه ونیسي. له دې ډلې عبدالقادر جیلاني وایي چې ممکن د پخواني جمهور رئیس دفتر د ډېرو ادارو په نسبت فعاله واقع شي او څوک نه باید دا موضوع جدي ونیسي.
په ځینو برخو کې حکومت ته مشورې هم ورکوي. اتکنی ولسمشر یعنی د مخکینی ولسمشر امتیازات پر ځای دي، بېځایه نه دي. د افغانستان حکومت چې کوم امتیازات ولسمشر ته ورکړي دا ډېر کافي امتیازات دي. مشکل نه لرو ځکه مخکینی ولسمشر دی، هغه دې ته ضرورت لري چې یو منظم دفتر ولري، امنیتي تدابیر ونیول شي.
د افغانستان د اساسي قانون په ویایمه ماده کې راغلی چې د ازل له حالته پرته جمهور رئیس د خپل ژوند تر پاتې مودې پورې د جمهوري ریاست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حکمونو سره سم ګټه اخلي. افغان حکومت داسې مهال پخواني جمهور رئیس ته هم دغه امتیازات وضعه کوي چې له دې وړاندې حامد کرزی تر ډېره له ده سره شوي شخصي مالي مرستې بېوزلو او محصلینو ته ځانګړې کړې او خپلې ټولې تحفې یې هم ملي بانک ته سپارلې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو اوری. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د هاګ د نړیوالې محکمې په یوې وروستۍ غونډه کې مطرح کړی او د بشري حقونو وضعیت د بشري حقونو د مدافعانو پام اړولی دی. د دې کمیسیون د صحوي څانګې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په وروستیو کې د هاګ د نړیوالې محکمې په غونډه کې ځکه مطرح کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر بشري حقونو تیری تر اوسه پورې دوام لري. نور تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
په داسې حال کې چې په شاوخوا 14 کلونو کې د خلکو مدني ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو سرغړوونکي نایب شاه او نامه حاکمه شول، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په دې برخه کې به د بشر د حقونو نړیوال سازمانونه غبرګون وښيي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ساحوي مشر شمس الله احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د بشري حقونو وضعیت د هاګ د نړیوالې محکمې په ناسته کې مطرح کړی او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو د غړو پام یې ورته راړولی دی.
موږ یمن چې په دغه اړوند باندې اړوند اداري او نړیوالې ټولنې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو په ګډه موږ په دې وتوانېږو چې بشري حقونو د سرغړونې نظام د پورته کېدو مخنیوی وشي، تر دې حده پورې دولت په دې وتوانېږي چې خپل قانوني دندې ترسره کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوه پلاوی په هالنډ کې د هاګ د نړیوالې محکمې په غونډه کې ګډون کړی و. پلاوی دا هم وویل په غونډه کې د داسې لارو چارو په مندلو بحثونه وشول چې په افغانستان او نړۍ کې د بشر پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنایتونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلک د جنایتونو د قربانیانو کورنۍ او ګڼې مدني ټولنې د غونډو په جوړولو سره د هیواد د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون او حکومته غواړي چې د جنایتونو عاملین د محاکمه شي، خو په دې اړه د حکومت او یاد کمیسیون لخوا تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په وروستیو څه کم څلوېښتو کلونو کې د بشر د حقونو د سرغړوونکو مستند راپور ترتیب کړی او خپور به یې کړي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي و چې حکومت د دې راپور د خپرېدو مخه نیسي او وایي چې شرایط ورته مساعد نه دي. کارپوهان وایي په دې لیست کې د داسې کسانو نومونه شته چې د زور، وسلو، پیسو او مقامونو خاوندان دي، او تر هغې چې دغه کسان له هره پلوه ځواکمن وي دا لیست به افشا نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې داود معیار آزادي راډیو ته وویل
دا یو د شعار ډول لري او د ابرقدرتونو په اختیار کې ده. که چېرې یو نفر دوی د منافع خلاف روان ده، کوی چې د حقوق بشر ناقص معرفي کړي او د ټولو نه هغه غټې فجاعې په افغانستان کې جرایم، قتلونه خپله د همدې کسانو یې طریقه چې شعار د حقوق بشر ورکوي دوی طریقه کېږي. په دې راپور کې که چېرې دغو کسانو نومونه وي چې اوس د دوی په خدمت کې قرار لري، دا راپور به هیڅ وخت نشر نه شي.
که څه هم دوه کاله د مخه د هاګ نړیوالې محکمې د افغانستان د 1350 او 1450 لمریزو کلونو د کورنیو جنګونو د قربانیانو یو 15,000 کسیز لیست خپور کړ، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم د دې جنایتونو عاملین په ګوته نه کړل. خلک وایي په هیواد کې اوس هم د بشر له حقونو سرغړونه روانه ده، خو په هکله یې ملي او نړیوال اړوند ارګانونه چپه خوله پاتې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د بالکان هیوادونو او اروپایي ټولنې مشرانو د کډوالو او پناه غوښتونکو د تنظیم لپاره پر یوه ولسمدهیي پلان توافق کړی دی. د دې پلان له مخې به د یونان جرمني پر لاره زرګونو کډوالو لپاره نوي ځایونه جوړیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دغه ولسمدهیي پلان پرون د یکشنبه ورځ توافق وسو. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ویلي چې د همدې پلان له مخې د شاوخوا 100,000 کډوالو لپاره به د یونان آلمان په لاره کې مرکزونه جوړ سي. ژان کلود یونکر دا هم ویلي چې یونان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار به په ګډه د شاوخوا 100,000 پناه غوښتونکو لپاره د کرایي کورونو په برخه کې کار سره وکړي. د سربیا صدر اعظم الکساندر واچک پرون خبریالانو ته د وینا پر مهال د شنګن حوزې د سرحدونو پر ټینګوالي ټینګار وکړ. دوی وایي زما په اند دلته دوه مهم ټکي سته. لومړی د اروپا یا د شنګن د بهرني سرحداتو لا ټینګښت، او دوهم د مفاهمې ډول دی. دا چې له یوه هېواده بل هېواد ته د پناه غوښتونکو د انتقال په اړه باید څه ډول خبرې وسي، دا باید تر بحث لاندې ونیول سي. زه فکر کوم موږ ټوله باید د دغو خلکو سره د لاشې مرستې او هغوی ته د خپل انساني او له زغمه ډکې څیرې ښودلو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړو. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د اروپایي اتحادیه او بالکان هیوادونو د مشرانو د دغې غونډې هڅونکې وه، د دغه ولسمدهیي پلان توافق یو بنسټ بللی دی، خو وایي چې په دې برخه کې باید لا نور ګامونه هم واخیستل سي. انګلا مرکل وایي اروپا باید وښيي چې دا د ارزښتونو او یووالي قاره ده. د دغه نوي توافق له مخې د انسان د قاچاق کوونکو په وړاندې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو او د فرونټکس ادارې ترمنځ همکاري ډیریږي. د اکتوبر پر 15 نیټه بلغاریا، رومانیا او سربیا اعلان وکړ چې دوی به اجازه ورنه کړي چې هیوادونه یې په یوې حایلې سیمې بدل سي. د اکتوبر له 12 نیټې تر اوسه شاوخوا 12,000 کسان تازه سلوانیا ته رسیدلي دي، او شاوخوا 14,000 کسان د اکتوبر پر 15 نیټه له دغه هیواده تیر سوي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د دا خبری مجله هم دوم روا خول آزادی رادیو سر او سی و بل خبری مجله چه امید مرزبانی اولنده کوی داده پایل شوم. امید مرزبان هم داشته بسته دو طرقه میربانی
بارز سلام و به شما آقای نوری و همچنان سلام به شنونده های عزیز در این مجله خبری. نیم ساعت دیگر من امید مرزبان با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها از زلزله که امروز در افغانستان رخ داد و ده ها کشته به جا گذاشته است. رئیس اجرایی افغانستان جلسه اضطراری حکومت را برگزار کرده. مرکز زلزله بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان هم درباره وضعیت در این ولایت خواهیم پرسید. گزارش های دیگر هم داریم و ما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با ژکفر احمدی.
زلزله مرگبار در افغانستان جان ده تن را گرفت. بیش از 120 تن در پاکستان کشته شدند و یک بمبگذار انتحاری زائران شیعه را در بغداد هدف حمله قرار داد. سلام، خوش آمدید. هرچند در برای تلفات زلزله امروز در افغانستان ارقام دقیق وجود ندارد، اما به نقل از مقام‌های افغان تا حالا مرگ بیش از 80 تن تایید شده است. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر دیگر زخمی شدند. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسمان تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهید ها در ولسوالی جرم هست، در وردوز هست، در اشکاشم هست، در ولسوالی یمگان هست، ولی مناطقی هم هست کجا تلفون هم تحت پوشش آنتن تلفون و یا هم مناطق هست که در طالب ها حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر هست مثل ولسوالی وردوز.
این زلزله در ولایت‌های کنر، تخار، لغمان، پنشیر و بغلان نیز به مردم تلفات و خسارات وارد کرده. جزئیات بیشتر صحبت ما با آقای نظری در جریان همین مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان میگوید ممکن نیست که آنها بالای پاکستان اعتماد کنند که صادقانه میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران در این باره گفت:
این هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم در حالتی که از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگر باور به این کنیم که صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
صدر اعظم پاکستان به تازگی در سفرش به ایالات متحده آمریکا گفته که آنها نمیتوانند در یک زمان هم طالبان را بکشند و هم آنها را به میز مذاکره بکشانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در انفجار ماینه کنار جاده امروز در شهر جلال آباد دو کارمند این کمیسیون کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. در خبرنامه این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ خواسته شده که قوانین بشری را رعایت کنند. گزارش شده که در نتیجه زلزله نیرومند امروز بیش از 120 تن در پاکستان جان دادند. خبرنگاران رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهند که در این زلزله عمدتاً وادی سوات در ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا متاثر شده است. گفته شده که این زلزله دهلی نورانیز تکان داده است. دو افسر پلیس ترکیه در یک درگیری با جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی کشته شدند. در این درگیری که امروز در شهر جنوب شرقی دیاربکر رخ داد، 4 جنگجو نیز به قتل رسیدند. دیاربکر شهر عمده در منطقه کردنشین ترکیه پنداشته می شود. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد امروز دست کم 7 تن کشته شدند. بمبگذار انتحاری گروه زائران شیعه را هدف حمله قرار داد. گفته شده که دست کم 19 تن دیگر زخم برداشتند. و حکومت روسیه ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر را رد کرده که گویا در نتیجه حملات هوایی روسیه در سوریه بدها غیر نظامی تلفات وارد شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که نظامیان روسیه اهداف را برای اجرای حملات هوایی با دقت انتخاب می کنند. به گفته پسکوف در جریان این حملات حفظ جان غیر نظامیان را هم مد نظر می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است گفته که 59 غیر نظامی در دو حمله هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. این سازمان دیروز از مسکو خواست تا درباره گزارش ها در مورد قتل این غیر نظامیان تحقیق کند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. 6:35 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله خبری. زلزله نیرومند امروز در افغانستان ده ها کشته به جا گذاشت. رئیس اجراییه جلسه اضطراری حکومت را برگزار کرده است.
جلسه عاجل دایر کردیم و روی بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقدامات که باید صورت بگیره بحث میکنیم.
مرکز زلزله بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان درباره وضعیت این ولایت میپرسیم.
در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در 27 ولسوالی و 10 نفرم شهید داریم و 21 نفرم زخمی داریم.
در رویدادهای دیگر می شنوید که فعالان حقوق بشر از تجاوز جنسی بالای 30 زن در زندانهای افغانستان خبر می دهند. گزارش های دیگر هم در این مجله جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. زلزله به قدرت 7.5 درجه ریشتر امروز افغانستان، پاکستان و هند را تکان داد. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان گزارش شده است. گزارش ها از تلفات ده ها نفر در ولایت های مختلف افغانستان حاکی‌اند. جمشید حبیب زاده تازه ترین ارقام و خبرها درباره این زلزله را از کابل دارد.
پس از یک زلزله قوی در افغانستان، رئیس اجرایی حکومت نشست فوق‌العاده کمیسیون حالات اضطرار را برگزار کرد و به ادارات مسئول وظیفه سپرد تا به آسیب دیدگان و نیازمندان کمک‌های لازم را به موقع برسانند. عبدالله تایید کرد که این زلزله خسارات و تلفات را در قبال داشته و تنها در ولایت تخار 11 طفل مکتب کشته شدند. آقای عبدالله در این نشست اضطراری زلزله بعد از چاشت روز دوشنبه در افغانستان را بی‌سابقه خواند و بر نیاز بسیج ملی به هدف کمک رسانی به نیازمندان تاکید کرد.
در سطح ملی ایجاب میکنه که اگرچه ساحه بیشتر متمرکز بوده به بخش از ولایت افغانستان، اما این زلزله در سراسر کشور احساس شده و جلسه عاجل دایر کردیم و روی نحوی بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقدامات که باید صورت بگیره در اون موقع بحث میکنیم.
تا حالا گزارش دقیق در رابطه با تلفات و خسارات برخواسته از این زلزله از سوی هیچ یک از ادارات مسئول دولتی به نشر نرسیده، اما گزارش ها میرسانند که نزدیک به 100 تن در این زلزله کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه کمیته بررسی را توضیح کرده تا معلومات را درباره آسیب دیدگان جمع آوری و ادارات مسئول به موقع به نیازمندان کمک های عاجل را فراهم کنند. خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت ننگرهار، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و شماره از ولایت دیگر گزارش دادند که در این زلزله ده ها تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده و یک تعداد منازل رهایشی هم تخریب شده است. در این حال وایز برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، به رادیو آزادی گفته که بررسی ها در این ارتباط آغاز شده و تلاش صورت میگیرد تا به زودترین فرصت ممکن به آسیب دیدگان کمک های لازم فراهم گردد. گزارش ها میرسانند که این زلزله برخی لاین های برق و همچنان سیستم مخابراتی را با مشکل روبرو ساخته است. برخی از انجینیران ساختمانی میگویند که با در نظر داشت موجودیت خانه‌های بی‌نقشه، گلی و غیر معیاری در اکثر ولایات افغانستان، ممکن میزان تلفات ناشی از زلزله روز دوشنبه بیشتر از چیزی باشد که تصور می‌شود.
جمشید حبیب زاده گزارش میداد در رابطه با تازه ترین ارقام و خبرها از تلفات زلزله امروز که در افغانستان رخ داد و قدرت آن 7.5 درجه ریشتر گزارش شده است. این زلزله پاکستان و هند و تاجکستان را هم تکان داد. تا لحظات بعد تازه ترین ها از تاجکستان را هم از خبرنگار ما خواهیم شنید و ما حالا از بدخشان جایی که مرکز این زلزله گزارش شده. گزارش ها می رسانند که مرکز این زلزله ولسوالی وردوج ولایت بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان در رابطه با وضعیت این ولایت پرسیدم.
زلزله که امروز در بدخشان تقریبا مرکزیتش کوههای هندوکش و بدخشان بوده که یک زلزله به سابقه بوده، معلومات ابتدایی که به ما از ولسوالی آمده، یعنی جایی که تحت پوشش تلفن هست و حداقل دسترسی به وجود است، در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهیدا در ولسوالی جرم از در وردوج از در اشکاشم از در ولسوالی یمگان است، ولی مناطقی هم از کجا تلفن هم تحت پوشش آنتن تلفن و یا هم مناطق است که در وجود طالبا حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر است، مثل ولسوالی وردوج، دره خستک در ولسوالی جرم، دره جهان در ولسوالی یمگان. معلومات ابتدایی است ولی ممکن ارقام بیشتر شود. در داخل فیض آباد هم در حدود 15% منازل آسیب دیده، یعنی تخریب کمتر شده.
بدخشان یکی از ولایت هایی است که زمستان نسبتا سرد داره. با کسایی که آسیب دیدن فکر میکنین کمک کافی در راه است؟ آیا تلاش های شما و دیگر مقامات برای کمک رسانی به آسیب دیده ها شروع شده؟
متاسفانه تا بال من کدام کمک عملم شروع نشده، ولی ما فعلا در حال جمع‌آوری ارقام و بالاخره هستیم. در جایی هم که اگر ضرورت به کمک بوده از داخل ولسوالی از مرکز ولسوالی به خاطر نجات رفتن، ولی عملا تا بال کمک ها نشده و ممکن جلسه داشته باشیم امشب یا فردا صبح با مقامات حکومتی که هر چاجل داخل پاسخ داده شده، ولی متاسفانه قسمی که شما هم جد که بدخشان یکی از ولایت های آسیب پذیر است از نظر حوادث طبیعی، اینجا عملا فعلا مشکل ناامنی است. بعضی مناطق طالبا حضور دارن، یعنی مسیرهای جاده های عمومی اینا هستن مزاحم، مثلا ما نمیتونیم کمک ها رو روان کنیم یا حداقل تیم دولتی برای سروه برن، مثلا ولسوالی ورزش، داخل ولسوالی یمگان، جرم، مناطق شیوه که حالا فعلا برف هم اونجا آمده، مشکلات هست و امیدوار هستیم که دولت خصوصا، یعنی ما در سطح ولایت امکانات محدودتر داریم به اختیار، ولی امیدوار هستیم که ریاست ملی مبارزه با حوادث اینا کمک های عاجل خود را به ولایت هایی که خصوصا بدخشان که واقعا آسیب زیادتر دیده روان کنن.
همین حالا شما مصروف چه کاری هستین که بتانین کمک برسانین به این آسیب دیده ها؟ آیا قدم بعدی شما به حیث رئیس شورای ولایتی برای کمک به مردم بدخشان در چنین یک وضعیت حساس چه هست؟
ما فعلا ارقام جمع کردیم، الان ارقام ابتدایی است. در داخل مراکز ولسوالی را برشان گفته شده که اینا در جایی که حادثه اتفاق داده عاجل برون کمک های ابتدایی را از اونجا روان کنن، ولی خب در سطح متاسفانه ما برتون گفتم در سطح مراکز ولسوالی هم هم چیزی نداریم در اختیار خود، ولی چیز کم و توم هم که در سطح مرکز است تا ممکن ایم شما جلسه خود را شروع کنیم و مؤسسات کمک رسان نهادهایی که در بخش حوادث طبیعی کار میکنن با اینا جلسه داشته باشیم و ببینیم که ما چی کمک های روان کرده میدنیم. ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی چرخبال هم در اختیار ما بگذاره که ما بتانیم عملا به ولسوالی که قابل دسترس نیست از طریق زمین هم کمک های روان کنیم.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ولسوالی جرم بدخشان مرکز این زلزله بود. بدخشان ولایت همجوار با تاجکستان است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه میگوید که این زلزله بخشی از تاجکستان را هم به شدت تکان داده است.
بله واقعا مردم تاجکستان و عمان تاجکستان هم این زمین لرزه یا زلزله را واقعا احساس کردند و این طبق اطلاع مرکز زلزله شناسی تاجیکستان ساعت 14:09 دقیقه وقت محلی رخ داد که مرکز آن 300 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه، یعنی در قلمرو افغانستان ارزیابی می شود و به گفته مسئولان این مرکز شدت زمین لرزه در دوشنبه 5 تا 6 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است و این هم در حالی است که موافق معلومات مرکز زلزله‌شناسی آمریکا، مرکز این زمین جنبی در همان گونه که شما هم گفتید در شمال شرق افغانستان بوده و 7 درجه جدولش را تشکیل داده است. اما در تاجیکستان رسما یعنی کمیته وضع فوق‌العاده میگوید که هنوز درباره خسارات زمین لرزه با آنها اطلاع نرسیده است، ولی ستادهای حالتهای اضطراری در پی تحقیق رسیدگی به پیامدهای احتمالی زمین لرزه یعنی خسارات و تلفات آن هستند. ولی از مناطق و از شهر دوشنبه خبرنگاران ما اطلاع میدهند که واقعا این زمین لرزه خسارات در پی گذاشته است. میتوانم به عنوان مثال بگم که در قسمت جنوب در پی تخریب زینپایه یک مکتب یا مدرسه 14 دانش آموز مجروح شدند و همینطور به بیمارستان انتقال یافتند. و همینطور در قسمت بدخشان در خارو هم در پی این زمین لرزه 7 نفر از دانشجویان دانشگاه خارو بیهوش شدند که در پی کمک پزشکان آنها وضعشان بهتر شد. همینطور در دیگر مناطق مثلا در دوشنبه هم بعضی از انشاءات و بناها تخریب شده و دیوارها کفیده و مردم هم در یک حالتی واقعا ناگوار افتاده بودند، زیرا برخی از آنها میگن که طولی بیش از 20 سال باز این گونه زمین لرزه سابقه نداشته است.
خورشید همدم همکارم از شهر دوشنبه تاجیکستان گزارش میداد در رابطه با تکانهایی که از زلزله امروز در تاجیکستان هم حس شده. در پاکستان بیشترین آسیب را تا به حال به اساس گزارش ها مردم متقبل شده اند. حداقل از مرگ بیش از 100 نفر گزارش می رسد. زبیح شفق خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با ما هست. از طریق تلفن از وای می پرسیم که تازه ترین ها در این باره از پاکستان چه هست. شفق با عرض سلام و شام بخیر، خبرهای تازه در رابطه با زلزله امروز در پاکستان چه هست؟
سلام، راپورای تازه راپورای رسانه پاکستانی میگوید که تا هنوز در این زلزله بیش از 115 نفر کشته شدند. این زلزله که چون در کل پاکستان محسوس شده بود در افغانستان و همچنان در هندوستان، ولی بسیار زیاد تبایی را در ایالت خیبر پختونخوا کرده که این مناطق دیل، مالکان، لجنسی و چترال و بیشتر بسیار زیاد آسیب داده است و بیشتر از 75 نفر تنها در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده هستند. همینطور در منطقه قبایلی پاکستان 20 نفر تنها در ایجنسی باجور ایجنسی کشته شد و همچنان در مومند ایجنسی و خبر ایجنسی هم بسیار زیاد تلفات داشته است. چون بعد از زلزله بسیار زیاد قوی بود، بعد از زلزله برق ها قطع شده و همچنان شبکه تلفنی هم غیر فعال شده. در خاطر زمین مقامات دولتی میگویند که در بسیار جایهای منطقه دور افتاده مثل چترال و باجور و همچنان در مالکان ایجنسی و دیر و در این جایا برق ها هم قطع شده و شبکه های تلفنی هم غیر فعال شده. از مناطق ها که بسیار دور افتاده است از آنجا تعداد دقیق تلفات هنوز به دست نیاوردن، اما 115 نفر تا هنوز کشته شدند و آنا نگرانند که شاید تا صبح یا تا امشب وقت امشب این تلفات زیاد شده شاید زیاد شود.
متشکر زبیح شفق برای گرفتن خبرهای بیشتر. فردا در برنامه های صبح رادیو آزادی باز هم با خودت خواهیم بود و تازه ترین ها را خواهیم پرسید و همچنان از شنونده های عزیز هم میخواهیم که در رابطه با چشم دیدشان از زلزله امروز در افغانستان با ما خبر بتن. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بکنین با ما میرسه، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین راحت با تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی و نظرتان را ابراز بکنین. مخصوصا اگر در مناطق آسیب دیده از زلزله هستین وضعیت را با ما تشریح بکنین. تلفن پیامگیر ما 24 ساعت فعال است و به این شماره زنگ بزنین 07-84-620. و اگر ویدیو یا عکس میگیرین هم از طریق فیسبوک رادیو آزادی و یا ایمیل رادیو آزادی با ما بفرستین. آدرس ایمیل ما روی صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و روی فیسبوک هم میتونین ما را دنبال بکنین. آدرس ما facebook.com/azadiar. شنونده بدون ذکر نام خود اسمس فرستاده و می نویسه که در زلزله امروز در ولسوالی درایم بدخشان چندین خانه کاملا تخریب شده. ماشاءالله فهیم از اروزگان می رویسه که افراد غیر مسئول در اروزگان مانع فعالیت مؤسسات کمک رسانی شده است. و یک شنونده به اسم عبدالله از ولسوالی دولت شاه نوشته که دو طفل از یک خانواده در اثر زلزله امروز جان دادند. با تشکر از پیام هایتان، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. رادیو آزادی را میشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی را همروی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. فعالان حقوق بشر از تجاوز جنسی بالای 35 زن در زندان‌های افغانستان خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان حقوق بشر افغانستان این عمل را جنایت بزرگ در برابر زنان زندانی می‌خواند و می‌گوید که این یک کار غیر انسانی است. در این مورد تحقیق می‌شود البته. نظیفه محبوبی در گزارش بیشتر می‌گوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از شنیدن این خبر تکان خورده و پذیرفتن چنین عملی از سوی سارنوال و یقاضی برای این کمیسیون دور از باور است. شمسلا احمد زای رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون این عمل را به شدت نکاهش میکند و میگوید که اگر حکومت افغانستان از این رویداد نادیده بگذرد این کشور نزد جهان بدنام خواهد شد.
اگر واقعا محتوای گزارش چند داشته باشه این عمل یک نوع بی‌باوری و مردم با ارگان‌های عجیب قضایی بار میاره. مرجو داریم که این مورد مقام سر محکمه اولی استانبول یک آیت توضیح کنه در رابطه با محتوای عجیب گزارش که تحقیق کنن که اگر واقعیت داشته باشه این مورد باید متخصصین شناسایی شوه و مورد تجدید قانونی قرار بگیره و اگر احیانا این واقعیت نداره گزارشات که از طریق مراجع زیارت عالی از واقعیت نشر میشه در اون مورد باید یک موقعیت قانونی.
از سوی دیگر للگال لل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا آن کسانی را که به چنین عمل دست زدند و سخت‌ترین نوع مجازات برساند. گزارش تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت که روز یکشنبه به نشر رسیده در آن با 35 زن زندانی زون غرب گفتگو شده است. این زنان که از ولایت‌های غور، هرات، فرا و بادغیز هستند و این نهاد گفتند که از سوی شماری از سارنوالان و قاضیان بر آنان تجاوز شده است. رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت برادیو زادی میگوید که پس از نشر این گزارش شماری از سارنوالان به دفتر آنان در ولایت هرات حمله کردند و کارمندان این نهاد را به مرگ تهدید کردند. رئیس این نهاد میگوید که تمامی کارمندانشان را به همین علت به کابل انتقال دادند. شمس‌الدین شمس رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت میگوید که این گزارش را به رئیس جمهور غنی نیز فرستاده است و خواستار مجازات عاملان تجاوز بر این زنان شده است. اما تا کنون از سوی رئیس جمهور در این باره پاسخی دریافت نکرده است.
مجرمین را که مالش کردیم باید گرفتار شود، در منظر عام مطابق حکم شریعت باید اینا جزا داده شود. خانم دختری که تجاوز شده امروز از خانواده‌ای که یک زندانی هست امروز از 12 نفر الی 24 نفر مخالف با مخالفین دولت می‌جنگند. دولت غور همچنان، هرات همچنان، نیمروز همچنان با خودمندی می‌جنگند. یعنی این نابرابری توجه نکردن حکومت باعث شده که مردم دکوب برای تا انتقام خود از این مجرمین بگیرند.
بر بنیاد گزارش نهاد مدنی و حقوقی عدالت 9 سارنوال و 6 قاضی در هرات، 6 سارنوال و 4 قاضی در ولایت بادغیز، 5 سارنوال و 4 قاضی در ولایت غور، 4 سارنوال و 3 قاضی در ولایت فرا و 3 سارنوال و 2 قاضی در ولایت نیمروز در تجاوز بر این زنان دخیل دانسته شدند. رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت میگوید که نام هر یک این مجرمین را به رئیس جمهور نیز فرستاده است، اما تا کنون در برابر آنان از سوی رئیس جمهور تصمیمی گرفته نشده است. خواستیم در این باره نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخی به تماس‌های ما دادن نشد. با این همه کمیسیون‌های دفاع از حقوق بشر هشدار می‌دهند که اگر رئیس جمهور غنی به این رویداد رسیدگی نکند، قربانیان چنین جنایت‌های بشری در کشور بیشتر خواهد شد و آنگاه بحران آفرین است.
شنونده رادیو آزادی هستید و خبر کوتاه در رابطه با تیم ملی کرکت افغانستان که در بازی 20 آوره ساعت پیش تیم نیرومند زیمبابوه را با تفاوت 6 ویکت از پیشرو برداشت و حالا هم افغانستان سلسله از مسابقات 20 آوره خود در برابر زیمبابوه را هم با پیروزی آغاز کرد که در بازی قبلی البته در بازی های سلسله بازی های یک روزه افغانستان توانست از 5 بازی در 3 بازی برنده شود و زیمبابوه را در کل شکست دهد. وزیر مالی افغانستان روند جمع‌آوری عواید داخلی 10 ماه سال مالی را در این کشور در مقایسه با 10 سال گذشته بی پیشینه می‌خواند. اکلیل حکیمی امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه فراخوانده شده بود و گفت با آنکه جلب کمک‌های بین‌المللی را در چند ماه اخیر امیدوار کننده است، اما میگوید که افزایش منابع مالی داخلی تقویت اقتصاد کشور را تضمین کرده میتواند. بیدا برکی گزارش میدهد.
نگرانی از چگونگی جمع‌آوری عواید داخلی، مصرف بودجه و تقرر مقامات ارشد در وزارت مالیه با معاشات گزاف پای مقامات این وزارت را به ولسی جرگه کشاند. در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه که به استجواب وزیر مالیه اختصاص یافته بود، بیشتر انتقادهای وکلا بر کارکرد ضعیف این وزارت در چند ماه اخیر متمرکز بود. اما اکلیل حکیمی روند جمع‌آوری عواید داخلی 10 ماه اخیر کشور را در مقایسه با 10 سال گذشته به پیشینه توصیف میکند. آقای حکیمی مجموع عواید داخلی سال گذشته را 99 میلیارد افغانی خوانده گفت:
جمع‌آوری عواید ما 10 ماه گذشته به مقایسه 10 سال گذشته به حساب خواهد بود. فعلا 94 میلیارد امیال ما جمع‌آوری کردیم. پیش بینی ما این است که تا 2 ماه آینده 20 میلیارد افغانی دیگه ما جمع‌آوری میکنیم تا وقتی که ما خودکفا نشیم، تا وقتی که اتکا به منابع مالی خود نکنیم. هیچ وقت مملکت
آقای حکیمی میگوید که از آغاز سال مالی تا کنون 60% بودجه عادی و 35% بودجه انکشافی به مصرف رسیده که تا اخیر سال مالی این رقم افزایش خواهد یافت. وزیر مالیه همچنان در پیوند به نگرانی اعضای ولسی جرگه مبنی بر کاهش کمک‌های بین‌المللی و متوقف شدن کار برخی از پروژه‌های انکشافی در کشور گفت که افغانستان تعهد کمک‌های جامعه جهانی را همچنان با خود دارد. و میگوید که برای 3 سال آینده کشورهای کمک کننده از طریق صندوق امانت و بازسازی افغانستان مبلغ 2.8 میلیارد دلار آمریکایی به این کشور کمک خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش‌های زیاده در خصوص فرار سرمایه‌ها از افغانستان به بیرون از این کشور، متاثر شدن تجارت و بی‌توجهی حکومت این کشور در رابطه با توازن واردات و صادرات به نشر رسیده است. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که وزیر مالیه کشور در رابطه با دستاورد تا این وزارت پاسخهای قناعت بخش با آنان ارائه نکرد. ریحان آزاد و نقیب الله فائق دوز و ولسی جرگه:
کوچکترین مجرات در زندگی مردم وارد نشده و مشاورین و همچنین رؤسایی که مقرر کردیم حتی ۱۵,۰۰۰، ۳,۰۰۰ اینا معاش داره. این معاش ها را شما بعد طبق کدام قانون به اینا میتین؟
شما گفتین که بعد از شش ماه ممنون از تغییرات مثبت و از کارکردهای خود گزارش میتون. حالا شما آمدین از اون تغییراتی که وارد کردین هیچ حرفی نزدین. آیا تغییرات شما همین بود؟
اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت باید برای تقویت بودجه ملی استراتژی ماسر و کارا را تهیه و عملی نماید. آنان همچنان موجودیت فساد اداری را به عنوان یک نگرانی در جهت کاهش موثریت برنامه‌ریزی های حکومت مطرح کرده تاکید میکنند که مبارزه جدی در این راستا میتواند سبب افزایش عواید و تقویت منابع مالی کشور گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان تقریبا 500 خانه از بین رفته. بشیر از دایکندی می نویسد: زلزله امروز در افغانستان یک پدیده نو است و باید به آسیب دیدگان کمک لازم صورت گیرد. محمد ادریس از بغلان ولسوالی جلگه نوشته که زلزله امروز خسارات مالی را به بار آورده است. عبدالسلام نوشته است که در ولسوالی یمگان زلزله 3 تن را شهید ساخته و 20 تن دیگر را زخمی ساخته است. امیدوارم به باشنده های این ولسوالی کمک شود. و فیض الرحمن از تخار نوشته است که به نظر من شدت زلزله امروز در چندین سال اخیر به پیشینه بود. فیض الرحمن چشم دید خودم می نویسه و میگه که ایستاده شدن آب روان نهر را در این زلزله مشاهده کردم. تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادین. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. بعد تلفن پیامگیر رادیو آزادی هم زنگ بزنین. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا هفته صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود روی همین امواج. حالا من امید مرزبان همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.